یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبه زایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوو. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې درویشتمه چې د 1499 لمریز کال د سرطان د دوهمې نېټې سره سمه ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجمل ان تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو له څرګندونو هرکلی کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. او ترکیه د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت ماخام شپږ بجې پای ته رسیدي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. ښاغلي مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو د وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي پکې ټینګار کوي کوم ځواب نه لري، نو خدای چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته وویل چې د حرمین شریفین د امامانو څرګندونې به پر طالبانو فشار راولي چې سولې ته مخه کړي.
د مکې معظمي امام په خطبه کې وویل چې جنگ په افغانستان کې ناروا ده او باید طالبان سوله وکړي. د یو خبرې بم بې تاثیره لارې نشي، لکه چې دغه د درې زره نه زیات علماو چې په کابل کې غونډه وکړه دا فتواوې صادر کړې.
په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړي. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس د جمعې خطبه کې افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. نن د چنګاخ دوهمه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوی ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو پنځو ښځو کې یوه کونډه ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوي. څېړونکي وایي چې په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د شمیر د زیاتېدو باعث شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې وه دغه ډبرې چې 15,913 کیلو ګرامه دي پاکستان ته انتقال شي. نوموړي وویل په تورخم کې په یو موټر کې بار قیمتي ډبرې تر هندوانو لاندې ځای پر ځای شوې. ښاغلي دانش وویل چې د پیښې په تړاو موټر چلوونکی نیول شوی دی. اخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه کې د اسلامي دولت یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي. داعش دغه وسلوال په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د څو اونۍ راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په جلریز کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو په شاتم بولو لپاره ولسوالۍ ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل جلریز ته ځواکونه رسیدلي دي او دا مهال د وسلوالو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د میدان وردګ د والي ویاند وایي چې جلریز کې د تېرې شپې پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. دا ترکیه د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت ماخام شپږ بجې پای ته رسیږي. سبا په ترکیه کې د جمهور ریاست او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې دا پریکړه وکړه چې د ولسمشر انتخابات تر ټاکلي مودې یو کال را مخکې شي او له پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. دا انتخابات په ترکیه کې د دې لپاره مهم دي چې دغه هیواد پارلماني سیستم جمهوري سیستم ته اوړي او تر انتخاباتو وروسته به د نوي منتخب ولسمشر واک زیات شي. د سیاست کل کې چې اردوغان او د هغه ګوند بل سخت سیالي سره مخامخ شي، ورله مخه سرویګانې خي چې خای انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي او د جولای پاتمه بیا انتخابات وشي. د سرویګانو له مخې اټکل کېږي چې د اردوغان عدالت او پراختیا ګوند به په پارلمان کې هم وروسته ل 14 کلونو اکثریت له لاسه ورکړي. په دې انتخاباتو کې به د اردوغان مهم سیال د جمهوري غوښتونکو اپوزیسیون مشر محرم انس وی او انس پخا د فزیک استاد او ویلي دي چې د اردوغان یوه کسیزه واکمني به پای ته ورسي. دا ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د هغه پریکړلیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ول بلتون غوښتونکي سیمې ترانس نستیریا د روسیې د پوځي ځواک د سم دستي وتلو غوښتنه پکې شوې. دغه مسوده پرون جمعه په څلور شپې ته موافقو، 15 مخالفو او درې اتیا ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړلیک دغه مسوده د مالدو، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او استونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستیریا سیمه چې اوسیدونکي روسي ژبه باندې خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکي اعلان کړ چې مالدووا یې له رومانیا سره د یوځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدووا زیاتې سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدووا ځواکونو د ترانس نستیریا له هغه جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1992 کال کې لنډمهاله خونړۍ جګړه وکړه. وروسته له هغې چې روسي پوځیانو په سیمه کې د بلتون غوښتونکو په پلوۍ مداخله وکړه، هغه شخړه د اوربند په نتیجه کې ختمه شوه. لا هم په ترانس نستیریا سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دیر دي. او د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړو یو لوړ رتبه هیئت مسکو او سن پیټرسبورګ ته سفر کوي. دا د ګوند دوه غړو دا خبر تایید کړی ول شو چې په دې هیئت کې سناتور سټیو ډینس او جان هوفن هم شامل دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای شي پاتمو د ازادي راډیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای شي. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
کسایی که اصرار بر جنگ دارن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای که در اندونزی بودن، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن و میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه.
د افغانستان د سولې هڅو اړوند یو تحلیلي مرکه هم پم دی خبرونه کوي. د لسی بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې به پر شمالي کوریا د یو بل کال لپاره بندیزونه غزول کیږي. نو راپورونه هم ستا خو که وخت وو په ګډه به وورو. تغرز په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم میروي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور ریاست افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي چې د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغې فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړې ده. محمد حدیث پردیس په دا تفصیل راکوي چې هم د اوس سره د کابل استودیو څخه پر کښه دی. پردې صاحب خبرونه ته شرح خلاص
مننه کوم. فریبا جانې سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پختنې لاندې راوستی. د جمهوریت ریاست دوهم مسیال شاه حسین مرتضوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنې ته په احترام له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارن و جنگ باعث گزینه انتخاب کردن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای که در اندونزی بودن، علمای عربستان و فتوای تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن و میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟ بدون شک نمیتونن رد کنن. وقت رد نمیتونن بهتر است که دست جنگ بردارن و راه صلح در پیش بگیرن.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ د اسلام د دوو سترو جماعتونو حرمین شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او پر سولې ټینګار وکړ. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په حرمینو کې د جمعې د خطبې د افغانستان سولې ورورولۍ لپاره ځانګړې شوې وه او د دواړو خواوو پر همدې موضوع باندې البته په دواړو دواړو مسجدونو کې پر همدې موضوع باندې خطبه وویل شوې. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس ویلي چې په افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نورو ورته پیښو قربانیان عام وګړي دي. د ښاغلي سودیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاس او اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد نبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره ښه زیری دی. نوموړی وایي د جګړې ښکېل خواوی کولای شي په یادو مقدس ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو لارې حل کړي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره حل لار عمومي. فریبا جانې د همدې موضوع په اړه مې د سولې د عالي شورا لغړي اغلې ملالۍ شینواري سره هم شیبه مخکې خبرې وکړې، لنډه مرکه مې کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د دغه دواړو مقدسو ځایونو امامانو چې د افغان جګړې پر رابطه باندې کومې څرګندونې کړي په افغانستان کې د وضعیت له بهبود سره څمرسته کولی شي چې اغلی ملالۍ راته په ځواب کې وویل.
زما د انده دا لومړی ځل دی چې د کعبې امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړې دي او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی، ځکه ټول مسلمانان هماغې کعبې ته چې د هغې کعبې امام پرون په خطبه کې وویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کېږي، نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د قبله دا یو ډېر مهم ګام دی ګڼم، که چیرې زموږ د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي او د جګړې هغه رښتیا هغه اصلي قربانیان شمیره وکتل شي، شاید دا به رښتیا وي چې یا زیاتره برخه یا 95% د دې جګړې قربانیان عام خلک دي. په یو ځای کې فکر کوم چې داسې اعمال خپاره شوي دي چې په ټول کال کې شاید دوه یا درې بهرني عسکر اما په زرګونو افغانان وژل شوي او ژوند یې د لاسه ورکړي.
بلې شینواري صاحب، بلې او به خصاص خبرې مې قطع کړې. تاسو د تلفاتو په باره کې ویلې، پښتنه درمې سکیږي چې ولې په تیر ول سکلونو کې دا اول ځل لپاره د نبوي مسجد او همداراز د مسجد الحرام امامان دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي، اوس وضعیت ستاسو نظر څه ډول تغیرات راغلي چې حتی دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپلې ستونزې حل کړي؟
زما لاندې د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولې دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي کې دی او آی سی ا د
خو څومره مطمئنه یاست چې دغه هڅې شې شوې دي او یا کېږي بل اخره طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به د ته حاضر کی یا د اقل د دوی قناعت به تر لاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا هغه څوک چې جګړې کا یا جنجالو یو ترشا هغه مادي سپورت نووسی، نړیوال سپورت نووسی یا هغه سیمه ای سپورت نووسی، زه فکر کړم چې هیڅوک به د دې قادر نه وي چې دا جګړه مخته بوځي. که فکر وکړې په افغانستان کې همدا اوس موږ ملي پولیس او ملي اردو.
بله مننه کوم. حدیث پردیس چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه کړې وه. دوستانو دغه راز موږ په نورو راپورونو کې هم درلوده چې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالی شورا ویلي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کېږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نږدې راتلونکي کې به د وسله والو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د ایالاتو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمان پیل سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته ورسو چې ناجی سپی راټول کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان او ازبکستاني سوداګرو د خپل منځي تجارت د خوالي او پرختیا په هدف د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سره خبرې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن از جوړیو ته ویل چې په دغه ناسته کې د ترانزیتي ستونزو د هواري او داخلي تجارت په مسایلو هم بحث شوی. نوموړي وویل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ دا مهال ګمرکي او په سرحد کې د تفتیش او ویزې ستونزې له مهمو هغو شمیرل کېږي. خو د خغلی الکوزي په خبره ازبکستاني چارواکو ژمنه کړې چې دغه ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. د کندهار د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د چرګانو دوه لوی فارمونه جوړ شوي دي. د دغه ریاست رئیس سید حفیظ الله سیدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مالي ملاتړ جوړ شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د چرګانو د صنعت د ودې او ساتنې په هدف سکل د هیواد په کچه 168 د چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 350 او 1 لیټر ډیزل په 400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا د یو بل کال لپاره بندیزونه غځول کېږي. شغلی ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سالی محمد سالی دغه موضوع تعقیب کړی د همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، خبرونې ته شرغلی که دا په لومړي سر کې وایي چې د امریکا ولسمشر دغه بندیزونه کله تمدید کړي دي؟
ډېره مننه فریبا جانې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 د کال کې یعنی لاس کلمخ کې پر شمالي کوریا لګول سیوی و پرون جمعه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پېښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیت ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 12 ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزې پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمې کې د کړکیچ کمول و وکتل. شغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزې وروسته ویلي و که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نسي، پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په پرونی اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو لپاره د شمالي کوریا اقدامات او پالیسي هغسې ادامه لري.
بله، سالی صاحب، دا هم ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا له سیال هیواد یعنی جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو خبر ورکړی دی. په دې اړه که چون تاسو دا موضوع تعقیب کړی دی، اوریدونکو ته لږ جزئیات ورکړئ.
ولې نه، د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه یې مشخصا نور معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر وخت کړی و. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه تمرینات جنگی لوبي بلل سوي وي او د شمالي کوریا د څرګندونې منلي وي چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پرون کړي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوي شي په اگست میاشت کې وسی.
ډیره زیاته مننه کوم. سلام محمد سلام.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو ری یو ځل بیا به بیرته افغانستان ته راوګرځو. په کابل کې د نن ورځې چاپ شوو رسنیو ځینې مطالب خپره کړي دي. البته د افغانستان د سولې هڅو اړوند مطالب هم پکې شته او نور بیلابیل تبصری او مقالې دي چې غټ کې اجمل تورمان راخستی دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ډیورن کرخه پاړه د پریکړې په تړاو اسلام آباد د ملي امنیت شورا د پلاوی د سفر د راپورونو او د غشان د افغانستان د سولې او اوربند پروسې پاړه یو شمیر لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپړې د خپل نننۍ غړي سر مقاله کې لیکلي دا سر راپورونه خبره شوې چې ګوندې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د خاورې او برخه په وی سری او د پردې تر شا معاملې کې پاکستانیانو ته ورکړي او د ډیورن کرخې د دواړو هیوادونو ترمن د پولې په توګه منره ده. په سر مقاله کې راغلي دا بحث پاکستان ته د افغان امنیتي پلاوی په وروستي سفر کې مطرح شوې او ویل شوې چې دا خبرې لډېرې پوښه ان له هغه مهاله چې په کرخه د غزن سیم د غزاولو کار پایل شو روان وي. ویل شوې چې پاکستاني چارواکو ویلي چې د معاملې په بدل کې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سرمخالی لیکونکي لیکلي امنیت شورا دا خبره رد کړي او اوازې ګڼلې خو په باور پاکستان هڅه کوي چې د افغان اوسمهال حکومت له کمزورۍ نه په استفادې سره د دغه هیواد د خاورې و برخه په غیر قانوني ډول ځان تکړي. په سرمخاله کې راغلي کده دواړو هیوادونو حکومتونو دا کار کړی وي کنه خو پوری شي چې افغان ملت ته په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام د منلو نه دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمخاله کې لیکلي په دې تړاو د امنیت شورا وضاحت هغو شکونو او عملی اقداماتو ته ځواب نشي کېدای چې د ډیورن او قبایلي سیمو په تړاو په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان تر سره کړی دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي چې د عمل په پلان کې هم چې کومې خبرې شوي او پاکستانی رسنۍ تر هر چا وړاندې خپروي داسې ماده شته چې د فرضي کرخې پر ځای د رسمي سرحد معنا لري. هیوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې هیڅ پلمنه ده پاتې. د سرمقاله لیکونکو په باور کله چې درې زره دینی عالمانو روانه جګړه او ترهګر بریدونه ناروا وګڼل نو افغان حکومت هم د روژې له وشتمې اوربند اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي نو که اوس هم طالبان د اوربند د دوام او جګړې ته د پای ته رسولو پریکړه نه کوي پاړه به دینی عالمان بل فتوا ورکړي. خو ورسپانه ټینګار کړی چې اوس ښه وخت دی نو باید له دغه مهم فرصت نه ګټه واخیستل شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا لیکلي چې روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه ناسته کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ ترسره شوه او د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم پکې حاضر و، روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان د افغانستان د سولې د پروسې او د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان ملاتړ کړی دی.
او دوس هم د سپورت مینوالو ته راپور لرو. د فوټبال د نړیوال جام په سژنیو لوبو کې یو خورا مهمه مسله د فوټبالرانو او د فوټبال د مینوالو امنیت دی. روسیا وایي چې لسګونه زره امنیتي مامورین په یو لسو کوربه شهرونو کې د امنیت لپاره په دندو ګمارل دي. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی د هغو امنیتي تدابیر له جزئیاتو خبرې دی چې روسی چارواکو د فوټبال د نړیوال جام د امنیت لپاره نیولې دي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي او امنیت یې یو ډیر ستونزمن کار دی. د بدمشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو پخوانی پیخي، تروریستي حملې او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یو لس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کیږي یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو متروګانو کې امنیتي دروازې نصب شوې دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کیږي چې چاودیدونکي مواد کشفولی شي. نندارچیان پر ټیکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځنګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدمشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی له څرخیدونکو دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتی کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسه کې د 2018 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلاویانو د نخټو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسیې پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي او حتی ځینې کسانی نیولې هم دي. د روسیې امنیتی ادارو د هغو بدماشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري، د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوی دي، او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
آیا پوهیدئ چې یو فراری موټر سشکال په بی ساري بې لیلام ته شتل کیږي؟ نور بلې سم څارونه وور.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی د لیلام ته وړاندې شي شای په دومره بیا و پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سشکال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایتالیا کې جوړ شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایتالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیا یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او 1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د پیول سوالي مربوطه دا پیغام سب سوم چې د سولې په اړه کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په مده یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه د سولې اواز پورته کړي او نو د جنګ جګړه ځان مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څوک سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. که څوک مجاهدي هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې نه قبلوي هغه نوم بیا د جنګ والا دی. جنګ سره باید جنګ جواب جنګ دی. کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ لاړه شي. دا تاسو نور ته پیښ هم ورکړي دوه دولت نور اور پاکستانی
ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی اوس دا وښودل چې د وطن د خاورې او د ملت سره مینه لري او د وطن د خاورې او د ملت د ازادۍ غم ورسره دی چې دا اوروبند وکړي او بل طالبان وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی روا. دا څنګه په پاکستان کې جهاد نه دی روا؟ چې اول خپل د سمندر ته افغانستان ټول امریکایانو ټول افغانستان دغه پاکستان خاورې څخه وویشتي او بل په دوهم ځل کې مولوي یاسر صاحب په موټر کې کیبل کوي کیبل کوي دی هیڅ خبرونه کشکاره لته جهاد نه دیروه برادر ما بس کې کښېنولې دي او بل هر آیات به د امریکایانو په پاکستان ته رالی دی به تعلیم مشر طالب ما بس سمړ ورته وویشتي او په کونړ باندې به په سلګونو سلګونو توغندۍ رایبته ولې
ورځي سره د خاور غم ورسره وي، یاد ملت د ازادي غم ورسره وي. ولې ورځ د طالب یاد یې مشر د خلیت خچاوه نه ورېدل چې پر دې خاورې ولې دوی توغندې راغورځي؟ نو د دې څه دا معلومه ده چې دوی خپلواک نه دي او د پنجابیانو تر لاس لاندې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امو افغانانو نظرونه مو واوریدل. په دې سره 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمل ان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي نړۍ د مراجعو واحد دریس مهمه ورزخناک دی. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. نن د چنګاخ دوهمه د کندو نړیواله ورځ ده. په یو نوې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو 15 خزو کې و کنده شوې ده. د دې علت جګړې او پرله پسې بریدونه ښودل شوي. په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې. د ننګرهار چارواکي بیا په عین حال کې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې یادای شاوخوا د 200 غړو د وژل کېدو ادعا کوي. دوی وایي چې د داعش دغه وسلوال په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د ترکیې د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ییز وخت د ماښام 6 بجې پای ته رسیږي. سبا په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي سملې د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ول بلتون غوښتون کې سیمه ترانس نستیریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې.
مننه کوم اجملان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وېبنه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. البته د ازادي رادیو نور خبرونې هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه په همدې ویب سټ کې اوریدلای سئ. او د ازادي رادیو هر ورځ د سهار د ووت خدمت ماشم تر وبوجو پر پرمنځنۍ چپا 12:00 او د اف ام پر 3:15 چپا خبرونې لري. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم اوریدل، نن د کندو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په نړۍ کې د کندو پر ستونزو خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په تشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم د افغان کندو ستونزې څېړل کیږي. دغه خبرونه له 2 تر 4 بجو د کابل په وخت خبرېږي چې په یو ساعت کې د همدې افغان کندو ستونزې او په بل ساعت کې د افغان کډوالو کورنیو بې ځای سوي او له نورو هیوادونو د ایستل سوي یا ایستل کېدونکو افغانانو پر مسایلو خبرې کیږي. اوس به د زهرو کاروانو نیس پروګرام وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو پاړه د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ ته کاندید جنرال سکاټ میلر څرګندونه ته لنډکته نه کوو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 14 کسان نیولې چې تر 0 کیلوګرام ډی نشي مواد په هیواد کې دننه او د باندې قاچاق کول. له نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، فرا او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوي او ورسره 1.5 کیلوګرام هیروئین، 940 کیلوګرام تریاک، 221 کیلوګرام چرس، 150 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد او 2193 د نیخ وهلو ځانګړي تیغونه هم نیولې دي.
په دې 1400 کسانو کې 8 تنه یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلي ته قاچاق کړي. دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلینو نیولي او د چیړنو لپاره یې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي.
د یادونه ورته چې په دې وروستیو کې د هغه کسانو نیول لې شوې چې د هوایي ډګرونو لارې نشي مواد بهر ته قاچاق کوي، او په دې لړ کې تیر اونۍ هم د حامد کرزی په هوایي ډګر کې په دې تور 15 کسان نیول شوې ول. هند ته د نږدې 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د حامد کرزی هوایي ډګر سرحدي پولیسو ورستنوي تعلیګل یې راغلی چې د حامد کرزی د هوایي ډګر پولیسو درې تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. دوی غوښتل چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو روزونکو لخوا د مسلکي پرسونل روزلو او پرمختللو وسایلو له دوی سره مرسته کړې چې د قاچاق کوونکو مخه ونیسي. د کابل پولیسو درې تنه د نشه یي موادو د قاچاقو او 14 تنه نوري د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس نیولې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانگزی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دوو لومړیو پیښو کې درې کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتلې 22 کیلوګرامه تریاک په جلا جلا توګه د کابل ولایت کاریزمیر سیمې ته قاچاق کړي. په څو نورو پیښو کې د کابل یو سوریه او اسمایي زون پولیسو د اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې او د نورو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
وی یو نه کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه شپاره ستنه د نشي توکو د پلور په مزمنیت نیول شوي دي چې په دغه ترڅ کې د پابلت کا په شمول 2 کیلوګرامه نشي توکي چې مختلفه توکي دي دا هم نیول شوي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات ښار څخه سل تنه معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د معتدینو درملنې د یو خصوصي مرکز مسؤول نور محمد عرب د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا سل کسان چې د هرات ښار په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل راټول او دې مرکز ته واستول شول. په پام کې ده چې دا معتدین تر درملنې وروسته د هرات ولایت د حرفوي زده کړو مرکز ته واستول شي تر څو د یو کس تر زده کولو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د معتدینو د درملنې د خصوصي مرکز په تیرو 15 میاشتو کې د 340 معتدینو درملنه کړې او خپلو کورنیو ته یې روغ رمټ ورسپارلې دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ ته کاندید جنرال سرګردنونو ته لنډه کتنه لرو.
نظامیان له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړی ځواک دی.
د نشه یي موادو د پخوانی ستراتیژي ارزونه
اول د ټولو مهمه ده چې دا تیری ستراتیژيګانې چې جوړې شوې دي او عملي شوې یا ناعملي شوې ده هغه وڅېړي چې په هغه کې څه کمبوتو په هغه کې څه ښېګړې وي.
په بدخشان ولایت کې د هیروینو د کارخانو ویجاړېدل
مدیریت بهتره مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیت فعالیتای چشم
دی بدخشان دی امنی قمندانی را نشه توک سره دی مبارزه پولیس دی نشه توک په برخه کې خیر لاس راوړنې لري.
د عمران پونوم د معتاد ژوند کیسه
د یو کال میو طبيعي ما په داساب شې ډیر کار کړو سر به خود خبرې به میکاري نو رو به واتم بازار کې به ګرځیدم او پزان باندې پیدم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهروي
دا وړي پټینګ راته وویل چې زه نور له د سره ژوند نشم کولای.
ولی نشی کولای؟
وای وخزه زیم یو وخزه دای دی میړه او میرمن داسې بی.
اوس خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ د کاندید جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه باندې ټینګار کوي. جنرال سکاټ میلر د سه شمې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د نظامی خدمتونو کمیټې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نشي موادو کښت او تولید د طالبانو مالی سرچینه وبلل. د وویل کله د مشرانو جرګه د دې ماموریت لپاره مناسب وګڼي نو هڅه به وکړي چې د طالبانو او تروریستانو د مالی سرچینه وچکړي. له بلې خوا امریکایي سناتوران له نشي موادو سره د مبارزې ترڅنګ له امریکایي ځواکونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت اړولو ته لومړیتوب ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ګډو ځواکونو قمندانۍ ته کاندید جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د اقتصادي پروګرامونو او زراعتي ودې ترڅنګ د کوکنارو د کښت راکمولو او نشه یي موادو د تولید او قاچاقو پر وړاندې د نظامی ځواکونو رول خورا مهم ګڼي. جنرال سکاټ میلر د سیشن به پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښ تولید او کاچاکو لاري لاس تراغلي پیسې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو مالی سرچینه ده. جنرال میلر په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نویو لارو چارو په اړه خبر ورکوي.
نظامیان له نشئی موادو سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړی سواک دی. کله چې موږ له جنگی ډلو سره مبارزې ته له نظامی زاویې ګورو، نو زموږ زیات تمرکز د دې ډلو پر عایداتي سرچینو دی. د تاریاکو عواید د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه او مالی فساد ته لار هواروي. دا مهال زموږ د نظامیانو ټول تمرکز د جنگی ډلو او تروریستانو د مالی سرچینو پر وچولو دی. زبرداسې لارو چارو فکر کوم ترڅو وکولای شو هغه عایداتي سرچینې وچې کړو چې له تروریزم سره مرسته کوي.
د امریکایي جنرال چې له افغان کمانډو ځواکونو سره د ګډ کار کولو تجربه هم لري، د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب یوازنۍ لار د جګړې د عواملو له منځه وړل بولي. دی زیاتوي چې په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې یو عمده عامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکا ګډ نظامی ځواکونو د تیر میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره ګډ هوایي عملیات پیل کړي او دا عملیات اوس هم دوام لري. د دې عملیاتو په نتیجه کې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې تر دې مهاله د نشئی موادو 15 اویا کارخانې ویجاړې شوې دي. د یادونې وړ ده چې دا کارخانې زیاتره په هغو سیمو کې وي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د امریکا د مشرانو جرګې د نظامی خدمتونو د کمیټې غړي سناتور جوني ارنست له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو امریکایي ځواکونو شاملېدل مهم ګڼي او ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ته لومړیتوب ورکړل شي.
د نشئی موادو پر وړاندې د عملیاتو دوام او د هغو تروریستي ډلو تعقیب ډیر مهم دی چې نشئی مواد مالی سرچینه ده. کله چې موږ هڅه کوو د تروریستي ډلو مالی سرچینې وچکړو، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو. له بده مرغه چې موږ د بمونو پر جوړولو او استعمال باندې میلیونونه ډالر لګوو او خپل زرګونه عسکر له ګواښ سره مخ کوو، خو دې ټولو کارونو د نشئی موادو پر راکمولو او تروریستانو د مالی سرچینو په وچولو کې د پام وړ اغیز نه دی کړی.
لبلی خو د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکایي ځواکونو د هغو هڅو هرکلی کوي چې غواړي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باندې خپل تمرکز ډیر کړي، خو له دغو ځواکونو څخه دا هم غواړي چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو ستونزو ته د په عین وخت کې پوره پاملرنه وسي. په دې اړه د دغه وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن ازادي راډیو ته وویل:
مبارزه با مواد مخدر باید
هم له مخدر و موادو سره مبارزه باید پر یو وخت باندې د ستونزې پر ټولو اړخونو باندې تمرکز وکړي. د ملي عمل پلان لمخي باید د نشئی موادو کخ راکمولو، معیشت بدیل او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخو کې کار وشي. لشکره پرته چې په دې ټولو برخو کې د نړیوالي ټولنې همکاري ضروری ده.
جنرال میلر له امریکایي سناتورانو سره ژمنه وکړه چې د مشرانو جرګې تر تایید وروسته به له نشئی موادو سره د مبارزې په پروګرامونو کې مالی شفافیت ته پوره پاملرنه کوي.
محمد ایاز تنکو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کاندید قومندان د سرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په خوانی ستراتیژي څېړو. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت به د ستراتیژي د ټاکلې مودې تر ختمېدو وروسته د ملي عمل پلان له مخې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل چې موږ په نسبي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ له نتایجو څخه راضي یو، خو ځینو سیمه ییزو او امنیتي مشکلاتو یې د پر عمل کېدو مخه نیولې ده. له بلې خوا له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ بخوانی معین محمد ظفر بیا په بشپړ ډول د ستراتیژۍ نه عملي کېدل د واقعیتونو او داخلي امکاناتو په پام کې نه نیول بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نشئی موادو د کنټرول ستراتیژي چې په 1920 لمریز کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له نورو وزارتونو او نشئی موادو سره د مبارزې کمیټې له غړو ادارو سره په همغږي جوړه شوې، د 1996 کال په پای کې ختمه شوه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام سره د ستراتیژي له نتایجو راضي دی. ښاغلی فروتن وایي چې تر دې وروسته به د ستراتیژي له څلور کلنې تجربې څخه په استفادې سره له نشئی موادو سره مبارزه د ملي عمل پلان په چوکاټ کې پر مخ وړي.
مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت مشترک
همان نشه مواد سره مبارزه د ټولو داخلو ادارو او ټولنې د ټولو خلکو مسئولیت دی. بیلابیل عوامل د دې سبب شول چې په ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره مبارزه لستونزو سره مخ شي. په دې توګه ولایتي او ولسوالیو مسؤلین مسؤلیت لري چې نه یوازې د کوکنارو د کښت لمنځه وړلو کې بلکې د احتیاط د مخنیوي او درملنې په برخو کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
ښاغلی فروتن وایي چې د نشه یي موادو تولید، عرضه او تقاضا سره تړلی دي چې په ملي عمل پلان کې د دریو واړو برخو ته ځانګړې پاملرنه شوي او د دې پلان له مخې 15 وزارتونه او بیلابیلې دولتي ادارې مکلفیت لري چې په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله ستونزه بللې او له دې ستونزې سره یې د مبارزې په برخه کې د نورو هیوادونو پر ګډون هم ټینګار کړی و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې تر څو د سیمې هیوادونه د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ځانونه مکلف ونه ګڼي، ملي پروګرام په یوازې ځان دا ستونزه نشي حلولی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ پخوانی معین محمد ظفر هم پر سیمه ییزې همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې باید ستراتیژۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ملي عمل پلان په ملي کچه د یو واقعیت پر اساس جوړ شي. ښاغلی ظفر وایي چې پخوانی استراتیژی له هیواده بهر له واقعیتونو پرته جوړه شوې وه، ځکه موثره نه وه.
اول د ټولو نه مهمه دا ده چې دا تیر استراتیژیګانې چې جوړې شوې دي او عملي شوې یا نه عملي شوې دي، هغه وڅېړي چې په هغې کې څه کمبود و، په هغې کې څه ښېګړې وې، کوم ځای کې چې لاسته راوړنې لرو هغه باید دقیقې، کوم ځای کې چې لاسته راوړنې نه دي یا خامي لیدل کېږي هغه باید بدله شي، په داسې حالت جوړ شي چې هغه واقعا د اوس وخت شرایط په نظر کې ورسره نیول شي. تقاضا مسله داسې ده چې ډېره مغلقه ده او عرضه چې ده د عرضې ورکول اسانه هم دي، باید هم د منځه لاړ شي.
له شپږو میاشتو راهیسې بهرني او افغان ځواکونه په ګډه د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه کوي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې که په لویو ښارونو کې د نشه یي موادو عرضه کنټرول او معتادینو ته د درملنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي، د نشه یي موادو غوښتنه ورسره کمیږي.
مسکا هوتک و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د پخوانۍ ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو پر ضد مبارزې حال اخلو. د بدخشان د امنیه قمندانۍ مرستيال وایي چې په 2016 لمریز کال کې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کوکنارو د کښت اړول، د قاچاقونکو نیول او نشي موادو د نیولو تر څنګ په دې ولایت کې د نشي موادو د جوړولو 8 کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې واورو.
په تیر یو کال کې په بدخشان کې د مخدره توکو د پروسس 8 کارخانې تخریب شوې دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې له نشي توکو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ اداري مرستیال سید نورالله احمدي وایي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په جلا جلا عملیاتو کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د مخدره توکو د تولید 8 کارخانې تخریب کړي دي.
مدیریت بهتره مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه فعالیتای چشم
د بدخشان د امنیه قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس د نشه یي توکو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري، ځکه د مخدره توکو د تولید 8 کارخانو ویجاړول په تیر یو کال کې د پولیسو له سترو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د بدخشان د امنیه قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس د نشه یي توکو د کشف، ضبط، د قاچاق کوونکو د نیول کېدو او د کوکنارو د کر کلي د تخریب په برخه کې جدي اراده لري.
و همچنان در دستگیری افراد قاچاقبر در سطوح مختلف که شما
تاسې په جریان کې یاست چې د بدخشان له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس د قاچاق کوونکو د نیول کېدو، د مخدره توکو د کشف، ضبط او همدارس په نورو بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. له دې سره سم د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي
چې د غلط لنشې توک سره د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې د مخدره توکو د کشف ضبط او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو په برخه کې بې پخواینې لاسته راوړنې لري. موږ د بدخشان ولایت د نشې توکو سره د مبارزې پولیسو له نه ستړي کېدونکو هڅو څخه مننه کوو، ځکه په دې وروستیو کې د مخدره توکو د کشف ضبط او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. د بدخشان پولیس په داسې حال کې په تیر یو کال کې د نشې توکو د کشف ضبط او د نارو د کار کلی د تخریب او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. خو بیا د دغه ولایت مدني فلان او اوسیدونکي وایي چې په بدخشان کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
په بدخشان کې د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه مو زموږ همکار اجمل آریان راپور اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري او اوس هم د خاطرې ور دي. عمران د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې په ټوله کورنۍ کې یوازې دی په نشو اخته سوی او له دې له امله یې خورا ډېر کړاوونه ګاللي دي. عمران تر نشې مخکې ښه آرام ژوند او ډېر څه درلودل، خو کله چې په نشو اخته سو نو هر څه یې له لاسه ورکړل. دا چې عمران چیرې او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم عمران د لوګر خروار یم، 25 کلن یم. ایران کې مې کار کاوه او ساختمان او چوکیداری مې کوله. دلته مې دوستان را پیکان را تلا در تریاکی وای. اول اکثر ما تریاک چرس شروع که دسته مې او کال چرس تریاک وای. بعد تریاک چرس نمې مراله پودر و شیشه تر آخر نور بینده ده مواد محضر معتاد سونه. یو پینزه کاله کی نادانی و ساده تو و پوی نسو. اول عملیستو ما یو شپاگ میستی و میستی خب مزای خوانده که یو کال میوت بیای ما پا دا اصاب و شیر دیر کار کرده سر با خود خبری بمیکاری نرو با وقت ما بازار که با گرزیدم و پزان با نپیدم دا ما اصابی بیخی دا شی و دوا خرا کردی و ضرری شاید دستی مار دا گجدم دا که زود دستی پیدم دا دستی شاید پا زندگی که ما نوایه کار و زندگی نه و غرزال من دستی کار مجور و کار بمیکاره کاشی کار و ما په ایران کې می کاشکاری کوله. بیخی دا کس مز دا کار مار دا زندگی نه دست کار آنه وک بیخی والا تبایی بربادی تای مخ کی کلو. یعنی اول خطای تو مخ پیسه با ویرا سر موتر با می لاره نامال وک هر چیش می لاره لاس نه مزان ما اوتاکی ها چوله و واسه می گتلی ما اطول می خلاسی کلی پندنشی مجبور سو مراغلم کابل خواد نه. دا ایران مواد ندا مواد زور دی دا مواد بیخی خراب په دا عمل کې ډېرې ترخی خبرې دي. دومره ترخی خبرې ده څلور پنځه کالم دا عمل کړی په کې داسې ترخې او تیارې او ډېرې مردارې خبرې راغلي. کور کې به مامه سرور میله وای نور مزه چیرته اندا کور کې کار کار کوي اندا کور کې کوه ورځې ځای شپې راځه بیا به ورځې تلم شپې به راتلم پل چرخي ما بس بلاک دو کې بندي وم یو نفر چاکو ویلی په ده بندي سوی آقا من دای عمل وقتو نو به ما تشپار است می سکایت را دیر می زلو پتنگ سو ما بس که زلم می ولی ده شکنجه می ولی ده دخل کده که ولی من سو سیلم پسر را غلق پاکی می را سو ده لاس می لگو ویا مور خون چو ده پا پزر را سو مکا ده عمل ده ارون نمی را طول سو زنجیر را واچه و پخو ده و هر چی غواری زیدر تر آوره ما نه عمل پریده ما دیر را تویده کور کی بندی کلم او لاس را زمین تیر کلی تاب می ونه لره دنجیر می مات که کور نو لاره ما نشه می بیا شروع وکلا.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لا ازادی راڈیو سره اڑی کٹنگ اکڑای.
ده عمران پنوم ده موتاد کسا مو اورده او اوس هم ده درامی نوبتی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپل میرمن کور ته بوزي نو خواښ یې ورته وایي چې میرمن یې تر دې وروسته نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښ ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي نور له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او تر دې وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Ah!
جاویز زوی می دی الله راولی
الله می دی خدر ودی
رزا زویا په دغه توشا کینا
نه مورې زم چې نا وخت دی شریفی ته وایا چې جیر غټه ټوله کی چې کور ته زو
ته یا وری کینا زویا یو ضرور خبره درته کوم
څنګه خبره ده
خبره ده دا چې شریفه نور ساس کړه نزی
اوهو ولې ناراضی هم دومره ملمسیای بس ده دوی میاشتې وشولې
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم
زویا خبرې نیږ کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم
ښه وایه
ښځه هم خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سی ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ ه
مو یې نه درڅخه ګرځوو شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري که ته یې هغه حق ورنه کړې دا هم حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي دا خو م انسانه ده څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي
ښه چې داسې ده نو زه ځم
ته ودرېږه زویا یوه بله خبره هم درته کوم
ښه وایه
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې
څه شی طلاق طلاق خو بېخي نه ورکوم
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې
نشه زما خپل کار دی که یې کوم که یې پرېږدم
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو تا ته به څومره صبر وکړې بس دی پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه نور خو دا هم ځوانه ښځه ده ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې
نو بېله طلاق بله لاره نشته
ګوره زویا ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې خلک خبرې راپسې کوي وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي بد کار دی خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی
داسی خوش چطی خبری دی زه اوس لاړم زه به وګورم چې تاسو څنګه زما څخه خپل خزه ګرځوي ماتم جاوید وای جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام رازه خوري پر دغه چوکي کین
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام لوري رازه تم پر دغه بل چوکي کین
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو
ستاسې لپاره یو زیرې لرم
د چی شي زیرې دی ډاکټر صاحب
هوز به یو ني تو درګه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیرې دی
زه ولې درته وایم خپل به ویني
السلام علیکم ورکه ستړی مشه
ته جاوید دی
هو مورکه زه جاوید یم
وای زویا قربان دي شم ترڅو چې خپل لیکم
السلام علیکم جاوید
و علیکم سلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې خی
هو شکر خیما
زویا د څو میاشتې چیروي او څومره خلک یو تازه شوی
ا جنې دا کیسه به زدرته وکم چې جاوید ولې دومره خلک یو تازه شوی
خدای ډاکټر صاحب کیسه را تا وکا
جاوید جان شفاخانه ته راغی ویل زه غواړم چې علاج می وکم مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بسترې ک شکر دې ده روغ او جوړ شو
الهی شکر دای چې جوړ
شو
د اوس د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولای شي ته هر تو ګوره دا سه ګلاله او تازه ښکاری لکه زوم
اړتیا چې مخ کوله یا تازه شوی دی اول می هیڅ ونه پیژند
ګوره جانې لده سره په کور کې خه گزاره کوي خوشاله به ساتي
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دای میرمن په خوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی وسم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون لارې د جاویدجان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې.
بله جاوید جانا.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه نور، زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو درنو